پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هرکلی کوو. نن شنبه د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې 14مه او د 1390 سیشتیس کال د غبرګول یا جوزا د میاشتې 16مه نېټه ده چې د کوچني اختر دوهمې ورځې سره سمون لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا یې لاند سوی وربند تر دې مهاله په کامل ډول رعایت سوی دی. د دې ترڅنګ نور راپورونه او مطالب هم لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلوو چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هیله مند دی چې روان اوربند به دایمي سولې ته لار پرانیسي. هالند په افغانستان کې له خپل پوځي ماموریت سره مرسته زیاتوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې شایي تر هغه د فوټبال پر نړیوال جام برید وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دې ته په پام سره چې د اختر لومړۍ ورځ وسلوالو طالبانو د اوربند درناوی وکړ، هیله مند دی چې دا د سولې خبرو او یو دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. وایس احمد برمک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د خپلو کورنیو او خپلوانو لیدو ته ورغلي دي.
ځینې مخالفین خپل وسلې ځمکې ته کېښودلې ده او جماعتونه راغلې ده او خپل کورنۍ خاطر راغلې ده او دوی سره عید مبارکي کړې ده.
د ښاغلي برمک په وینا وسلوال طالبان باید د حکومت له دغه باور څخه په دې ښه پوه سي چې سوله لومړی توپ دی او دوی هم باید رامخته شي. د افغانستان حکومت د اختر تر پنځمې او وسلوالو طالبانو تر اختر درېمې اوربند اعلان کړی دی. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو نوې نومول شوی قومندان جنرال سکاټ میلر به د روان اونۍ د سیشن بي پورز د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استمایې غونډه کې ګډون وکړي. که نوموړی تایید شي، هغه به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د هغې جګړې چې 18 کال ته داخله شوې مرشي له بل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه په روان دوبې کې واخلي. یو شمېر امریکایي چارواکو داسې نقشې ښودلې چې میلر به چې له څو کلونو راهیسې د امریکایي ځانګړیو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې په افغانستان کې روانه جګړه په جدیت مخته یوسي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیاوړی کوي. د هالند دفاع وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې دا هیواد به په مالی کې د ملګرو ملتونو په سوله ساتي ماموریت کې خپل رول پای ته ورسوي او د افغانستان پر ماموریت به ډېر تمرکز وکړي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې هالند به په افغانستان کې چې اوس د ناتو د غوښ ملاتړ په ماموریت کې شاوخوا سل پوځیان لري نور څومره سرتیری د هیواد ته واستوي. هالند چې د ناتو غړی دی، ډیری پوځیان یې له 2014 کال مخکې چې په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت پای ته نه و رسېدلی په اورزګان کې دیرول. په مالی کې هالند د ملګرو ملتو په سوله ساتي ماموریت کې خپل رول د 2019 کال په می کې پای ته رسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې شایي تر هغه پر روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبي هدف وګرځوي. په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نور توضیحات نه دی ورکړي، خو پر امریکایي اتباعو یې ژغ کړی دی چې روسیې ته له خپل سفر سره احتیاط وکړي. د اسلامي دولت سخت دریځه ډله له یو کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خبرداري ورکوي چې دا لوبي به ګډې وډې کړي. روسی چارواکو ویلی دی چې دوی دې ته چمتو دي او پلسکونو زر امنیتي ځواکونه په ماسکو او نورو هغو یولسو ښارونو کې چې د نړیوال جام لوبې پکې کېږي ځای پر ځای کړي دي. د مسابقې د پنځشنبې په ورځ پیل شوې. نن د دې جام لوبو په ترڅ کې فرانسه له استرالیا سره، ارجنټاین له آیسلند سره، پیرو له ډنمارک سره او کوریشیا له نایجیریا سره مخامخ کېږي. په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې به د جولای تر 15مې دوام وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي شایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره روان دوبۍ وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ماسکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له وو پر مختللو صنعتي هیوادو سره چې د جی وو په نوم یادیږي یو ځای شي. ټرمپ چې د جمعې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، په دې اړه چې له پوتین سره به چېرته ګوري څه ونه ویل، خو پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې تورن کړ چې روسیه یې پرې ایښې وه چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي.
President Obama lost Crimea.
دی وی ولسمشر اوباما کریمیا له لاسه ورکړه، ځکه چې ولسمشر پوتین د اوباما درناوی نه کاوه، زموږ د هیواد درناوی نه کاوه او د اوکراین درناوی نه کاوه. په 2014 کال کې د کریمیا د الحاق پر سر د اتو سترو صنعتي هیوادو په ډله کې د روسیې غړیتوب وځنډول شو. ټرمپ تر دې مخکې تیره اونۍ په کاناډا کې د اوو سترو صنعتي هیوادو په سرمشیزه کې خپل متحدان په دې خبرې سره چې روسیه باید بیرته د دې ډلې غړي شي حیرانه کړل. او وروستی خبر دا ده چې د امریکا جمهور رئیس وویل د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له تاریخي کتنې وروسته د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام پر سر راپورته شوی کړکې چې تر ډېره حده هوار کړی دی. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما ورته ویلي وو چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام د امریکا په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ده. ټرمپ زیاته کړه چې دغه ستونزه یې تر ډېره حده هواره کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیلي زموږ پر وپاړنه هم لوستلای سي په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اوګ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا اعلان سوی اوربان تر دې مهاله په کامل ډول مراعات سوی دی. دغه وزارت ویان محمد راتمنش
دا اوربان په کامل توګه په ټول افغانستان کې تر اوسه مراعات شوی او مونږ هیله لرو چې دغه اوربان په آینده کې هم خپل تاثیرات وغځوي.
خلک د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربان اعلان هرکلی کوي او دا په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې لپاره بختور ګام ګڼي.
خوشحالی خوبه دو چند وی ځکه چې د نوې نسل لپاره نوې نسل به بیل اختر تجربه کوي. هغه دا چې د مخالف وسلوالو دولت ترمنځ د اوربان اعلان شوی دی.
نور پرونه هم لرو خو د اخترونی په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو چې اوریدو ته بلنه درکوم. ازادي رادیو ته خوښ است. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان حکومت وسلوالو طالبانو لخوا اعلان سوی اوربان تر دې مهاله په کامل ډول مراعات سوی دی. دغه وزارت سرپرست ویان محمد راتمنش د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو له یو بل سره روغبړ او اختر مبارکي هم کړي دي. بلخوا د ځینو ولایتونو د ولایتي شورا مسؤلین هم تاییدوي چې وسلوال طالبان او امنیتي ځواکونه په یو ټغر سره کښېناستلي او د اختر شپې په ګډه لمانځلې دي. نور تفصیل زما همکار واصل وسال کوي چې همدا اوس سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. وسال صاحب خبرونه ته شرغ لې تاسو ته د اختر مبارکي وایم. د دفاع وزارت د دغه څرګندونو په اړه نور تفصیل کراکي.
ډیر زیات مننه تاسو ته او زه هم ټول اوریدونکو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم او لغه وروسته لکه څنګه چې تاسو ویلې د دفاع وزارت او د یو شمېر ولایتونو د ولایتي شورا مسولین وایي تر دې مهاله په ټول هیواد کې اوربند په بشپړ ډول مراد شوی او په یو شمېر ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وسلوال طالبان له یو بل سره روغبړ هم کړی دی. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد راتمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري تر دې مهاله اوربند ته ژمن پاتې شوي او دوی هیله لري چې دغه لړۍ همدار شيخه ده چې د ښاغلي راتمنش غږ واورو.
دا اوربان په کامل توګه په ټول افغانستان کې تر اوسه مراعات شوی او مونږ هیله لرو چې دغه اوربان په آینده کې هم خپل تاثیرات وغځوي او افغانستان کې صلح او امنیت رامنځته شي.
ښاغلی راتمنش وایي په غزنی، لوګر، فراه، بادغیس او یو شمېر نور ولایتونو کې افغان ځواکونو او طالب جنگلي ولوبل روغبړه او اختر مبارکي هم کړی دي. د زینو راپورونو لمخې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو سره د اختر مبارکۍ ترڅنګ حتی دا چې په جمعتونو کې د اختر لمونځ هم په ګډه کړی دی. دا په تفصیل کې ده چې د افغانستان د حکومت لخوا د اعلان شوي اوربان لمخې پر دې سربېره چې پر وسلوالو طالبانو ټول پوځي عملیات د اختر تر 15 درېږي، دغه راز د وسلوالو طالبانو ته دا اعلان هم شوی چې کولای شي د اختر په شپو ورځو کې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورشي او د اختر لخپلو کورنۍ سره ونمانځي. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ولایت په حاضر ولسوالۍ کې سیمایز مسولین، امنیتي او دفاعي ځواکونه او طالبان سره راټول شوي او په ګډه اختر منځي او د اوربند د وګړو غوښتنه کوي. د دوی خبرې به وورو. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس بیا ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د کندوز ښار ته راغلي ول او له خلکو امنیتي ځواکونو سره په یو ټغر ناشوي او یو بل ته د اختر مبارکي ویری دي. د ښاغلي ولی په خبره کې څه هم طالبانو په رسمي توګه د اوربند د وګدیدو په اړه سند ویلي، خو د په خبره په خپل منځي جلسو او ناستو کې د اوربند د وګدیدو هیله کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا هم هیله مند شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد زیات او د سولې خبرو اترو ته زمينه مساعده کړي. بلې فریبا جانې،
بله ډېر زیاته مننه وصل دوستانو. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو څرګندونې مو واورېدلې چې وایي تر دې مهاله د طالبانو لخوا اعلان سوی اوربند په کامل ډول مراعات سوی دی. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزیر اویس احمد برمک هم ویلي دي چې ډېر خوشحاله دی چې وسلوالو طالبانو هم له خپل لوري د اعلان سوي درې ورځني اوربند مراعات کړی دی. وایي پر دوی یعنی حکومت باندې باور کړی چې دا د دې هېواد د جګړې په تاریخ کې یو بې ساری اقدام دی. اوس ورسو عامو خلکو ته چې هغوی هم د خپل په ورځ کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی کوي او د افغانستان کې د یو تلپاتې سولې لپاره بختور ګام ګڼي. کابل شاریان وایي دوی د کوچنی اختر ورځې د نورو کلونو په پرتله په توپیر او خوشحالۍ سره د خپل کورنۍ ترڅنګ منځي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان یو نیک فعال ګڼلی دی. اجمل تورمن په دې اړه تفصیل راکوي.
افغانان چې په تیرو څو لسیزو کې د اختر ورځې په جګړه، تاوتریخوالي او د خپلو عزیزانو په غمونو کې تیری کړي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهالي اوربند ته خوشاله دي. وایي چې سږ کال به د کوچني اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره د خپلو کورنیو ترڅنګ تیری کړي. کابل خاریان هیله لري چې دا اوربند وخصول شي.
نوم مې مرسل ده، د کابل خار اوسیدونکی. اختر ته ډیره خوشاله د دې لپاره چې اولنی اختر ده پکې اوربند اعلان شوی، او هیله لرم چې دا اوربند نور هم وغځیږي او زموږ ښکلی وطن کې سوله راشي.
دین محمد، لومړی خو ټولو هیوادوالو ته د کوچنی اختر د رسیدو له امله مبارکي وړاندې کوم او خوشحالي خو دوه چنده وي، ځکه چې د نوي نسل لپاره نوی نسل به بیل اختر تجربه کوي. هغه دا چې د مخالف وسلوالو دولت ترمنځ د اوربند اعلان شوی دی.
خلک په داسې حال کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ له شوي اوربند په اړه خوشحالي کوي چې مخکې تر دې د اختر په ورځو په لوګر او فاریاب ولایتونو کې په جوماتونو کې د اختر لمونځ ادا کولو پر مهال انتحاري حملې شوې وې. د افغان حکومت لخوا لنډمهاله اوربند د تیرې چهارشنبه په ورځ پیل شو او د اختر تر پنځمې به دوام وکړي، خو طالبانو بیا یوازې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړی دی. د کابل دوکانداران هم سږ کال خوشحاله ول او یو شمېر آزادۍ راډیو ته ویلي چې خلکو د اوربند اورېدلی او په شوق سره یې سودا کوله. د کابل د قاضي پلازا یو تن دوکاندار محمد شفیع له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې
وخت کې آتش بس اعلان شوه د بین طالبان او دولت.
له هغه مهاله چې اوربند وشو بازارونه خدي، خلک د اختر لپاره ښه سودا کوي. د تیرو اخترونو په پرتله ښه سودا کوي او د خلکو ګڼه ګوڼه هم ډیره شوې ده.
مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا، سیاسي ګوندونو او ملي شورا هم غوښتي ول چې دا اوربند وغځیږي څو د سولې د خبرو لپاره زمينه برابر شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم د اختر په ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند اعلان یو نیک فال ګڼلې، ویلي چې افغانان کولای شي دا اختر په خوشحالۍ سره ونمانځي.
طالبان ډلې دا جرأت کړی ده د اختر اول او دوم او درېمې د دوی په وینا د افغانانو د خوشحالۍ لپاره دا اوربند په ورځ کې نیولی. نو د یو وخت د جنګ نه خو مطمئن وشي انشاءالله په هغه ځینو کې طالب نفوس ده، ځکه دوی به په خپله ژبنه ودرېږي، اختر به ښه تېر شي. خو بالمقابل داعش په مشرقي کې یا په ننګرهار کې یا القاعده چې په نورو ځینو کې فعالیتونه لري دا به چیلنج.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې تر دې افغان ځواکونو ته دستور ورکړی و چې د اوربند په موده کې د طالبانو په وړاندې عملیات نه کوي.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملي يواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو خبره د افغانستان د سولې ده. د یو شمېر لویدیځو رسنیو هم پر همدې موضوع باندې تبصرې کړي او مقالې لیکلې دي چې مهم ټکي صفي الله ستانکزي راخیستې دي.
ممکن په افغانستان کې د سولې لپاره یو ور په خلاصېدو وي. دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د استازي تادامیچي یاماماتو په لاس د یوې لیکل شوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې ښاغلي یاماماتو د افغان حکومت او طالبانو لخوا په خاصه توګه د اختر په ورځو کې اوربند ته اشاره کړې او هغه یې په تیرو 12 کلونو کې بې ساری کار بللی دی. په دې مقاله کې همداراز د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې د پرلت خیمې هم یاد شوې دي. یاماماتو ویلي چې پوره باور لري په افغانستان کې د سولې لپاره یو وار په خلاصېدو دی. هغه لیکلي اوس وخت د جګړو د دود او لوخړو مینځه د سولې د یوې بالقوې معاملې نښې راڅرګندېږي. په دې مقاله کې راغلي چې د جګړو بندېدل که لنډمهالې هم وي د سولې اساسي بنسټونه جوړوي. یاماماتو د دې مقالې په وروستیو کرښو کې داسې نتیجه اخیستې چې په افغانستان کې له جګړو ستړیو خلکو ته رښتینې بریا د جګړې پای او د سولې د خبرو په اساس جوړ جاړی دی. کریسچن ساینس مانیټور ورسپانې هم په یوې مقالې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند او په دغه هیواد کې سولې ته د رسیدو په هڅو مقاله لیکلي. ورسپانه لیکي که موقتي اوربند برقراره پاتې وي دا به له 2001 کال راهیسې چې په افغانستان د امریکا بریدونه پیل شول په جګړه کې تر ټولو لویه دمه وي. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړی دی او ویلي دي چې په افغان پوځیانو بریدونه نه کوي، خو د دوی په خبره بهرني پوځیان په دغه اوربند کې نه دي شامل. اخو افغان حکومت هم د روژې له 8مې د اختر پینځمې په افغان وسلوالو طالبانو اوربند اعلان کړی دی، خو ویلي دي چې د داعش او القاعده په وړاندې به عملیات لا هم دوام ولري. ورسپانې لیکلي چې تر کلونو جګړې او د بهرنیو تر مداخلې وروسته افغانستان ته اوس وخت د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی چانس په لاس ورغلی دی. کریسچن ساینس مانیټور لیکي که څه هم سولې ته د رسیدو لارې ستونزمنې ښکاري، خو آن یو وړوکی اوربند هم د خبرو له لارې د لانجې د هواري پیغام رسوي. ورسپانې د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره د هڅو زیاتېدو په خاصه ګل هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت او په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته اشاره کړي چې په خبره د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګښت لپاره غږ پورته کړی دی.
د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریدلای شي. اوس هم د یمن د وروستي وضعیت په اړه له 2 ورځو راهیسې دغه هیواد په هودیده بندر ښار کې جګړې روانې دي. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې د همدا موضوع تعقیب کړی دی. ترن صاحب خبرونه ته شرق لې ک لومړی اوریدونکو ته دا وایست چې وروستي وضعیت څنګه دی په یمن کې.
مننه. یمنی چارواکي لکه څنګه چې تاسو وای چې د سعودي عربستان ځواکونو د یمن د حدود شار هوایي ډګر نیولی دی. د یمن پوځ او د سعودي په مشرۍ ائتلاف نن پر ټویټر ولیکل چې وسلوالو ځواکونو د حدود هوایي ډګر له حوثي یخیانو نیولی دی. د یمن شخړې وروسته تر هغې پسې پراخې شوې چې د 2014 کال په وروستیو کې حوثي یخیانو د دغه هیواد شمال لویدیځه برخه د پلازمینې صنعا په ګډون ونیوله. تر دې نږدې یو کال وروسته یعنې تر 2014 وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ یو شمېر عرب هیوادونو بیرته پوځي هڅې پیل کړې چې د یمن د ولسمشر منصور هادي حکومت واکمن کړي. د ملګرو ملتونو په وینا د یمن د روانې جګړې له امله 2.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په یمن کې د دغو جګړو پر مهال نږدې 10,000 کسان وشل شوي دي.
بله، حوثیانو د هدایدې په اړه څه ویلي دي؟
حوثیانو تر دې دمه پورې په دې اړه هیڅ نه دي ویلي.
بله، او څنګه څوک دا راتوي چې دغه بندر څونه اهمیت لري؟
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ادعا کوي چې حوثي یخیان د حدودې بندر له لارې ایرانی وسلې ترلاسه کوي. تهران او پخپل حوثیانو دا تورونه رد کړي دي، خو په هر حال دا بندر لکه څنګه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي یا د یمن حکومت وایي دا د حوثیانو لپاره زیات اهمیت لري. د سمندر له لارې ایران او یمن سره پولې نه لري، یوازې د سمندر له لارې کولی شي چې ایرانیان حوثیانو ته وسلې ورسوي. نو دا بندر خامخا ډېر مهمه دی.
بله، ډېره مننه کوم. اسمت سروان.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستان اوس به بیرته راوګرځو افغانستان ته. د سمنګان ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکو د لرغونو سیمو د کیندونو او همدارنګه د عتیقه آثارو د قاچاق په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې محلي زورواکي او خودسره وسلوالو لرغونو سیمو کې ځانونو ته کورونه جوړ کړي دي او همدارنګه د آثارو په قاچاق کې لاس لري. د سمنګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم دا مسله تاییدوي. د دې موضوع په اړه مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف څخه راپور لري.
په سمنګان ولایت کې د ناقانونه وسلوالو لخوا په خودسره توګه د لرغونو سیمو کیندل او د پخوانیو آثارو قاچاق د ولایتي شورا غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجي راس محمد وایي چې محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو آثارو په راخیستلو او قاچاق کې او د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. ښاغلی راس محمد وویل دولت تر دمه نه دی توانېدلی چې د لرغونو سیمو د خودسره کیندنو مخه ونیسي او هم یې هغه کسان نه دي نیولي چې د لرغونو آثارو په قاچاق کې لاس لري. ښاغلی راس محمد د لرغونو سیمو د کیندنو او عتیقه آثارو د قاچاق په اړه وویل
اگر چې آثار باستانی در ولایت سمنګان بسیار زیاد است ولی یک دولت در هیچ منطقهش در هیچ نقاطش از آثار باستانی حفاظت به صورت نمیتونه به صورت نمیکنه اون تا آثار باستانی در هر جایی که است خب دچار مشکل هست. خب دستبردی یک تعداد مردم های قرار میگیره خلاصه اونا غیر قانونی آثار باستانی استخراج میکنه.
در سمنگان ولایت یو شمیر اوسیدون که هم وای چه ناقانون وسلوال او محلی زورواکی د لرغونو سیمو په کیندنو کې لاس لري او دوی له حکومت څخه غواړي تر څو د یادو سیمو د ساتنې او د عتیقه آثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر د لرغونو سیمو د ساتنې با ځانګړې قطعه رامنځته کړي. رومان درویش او نبیلا جعفری د سمنګان ولایت دوه تن اوسیدونکي دي. دوی پاره وای
د ولایت سمنګان دولت به خاطر حفظ آثار و ساعات باستانی باید قطعه خاص را ایجاد کنه تا باشه از آثار و ساعات باستانی محافظت شوه و به شکل خودسر قاچاق نشه.
به خاطر محافظت ساحات باستانی در ولایت سمنگان دولت باید توجه داشته باشد و به خاطر حفاظت از این قطعه محافظتی را ایجاد کند.
د سمنگان د اطلاعات و کلتور ریاست مشر هم د ولایت که د ناقانون وسلوالو لخوا د باستانی سیمو د کیندنو له امله شکایت کوي او وایي چې ډیری د لرغونو سیمو په لمنو کې ملکي کسانو د استوګنې کورونه جوړ کړي دي. ښاغلی وافي وویل سمنګان کې دولتي چارواکي وایي چې د لرغونو سیمو د ساتنې په خاطر د ځانګړې قطعې د جوړېدو لپاره یې مرکزی دولت ته هم وړاندیزونه استولي او ډیر ژر به په دې اړه اقدامات ترسره شي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي رادیو، سمنګان.
آیا پوهیدئ چې په دې وروستیو کلونو کې په جنوبي قطب کې د لویو کنګلونو ویلې کېده چټکه سوې ده؟ له عصمت سروان څخه به تفصیل واورو.
نوی څېړنې ښیي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې په جنوبي قطب کې د کنګلونو ویلې کېده چټکه شوې ده. د ټیلیګراف رسپانې له راپور سره سم په نړۍ کې د هوا تودوالی سبب شوی چې په درسته نړۍ کې د اوبو سطحه تر 25 کلونو مخکې درې برابره چټکه زیاته شي. په تازه څېړنو کې ویل شوي چې د جنوبي قطب د کنګلونو د ویلې کېدو له کبله د سمندر د اوبو سطحه یا اندازه له 1922 میلادي کال څخه راپدې خوا تر اوسه پورې 8 میلی متره لوړه شوې ده. تر ټولو زیات تغییر په وروستیو 15 کلونو کې راغلی دی. څېړنه وایي چې د سمندرونو په غاړه اوسیدونکي خلک له زیات خطر سره مخامخ دي. دا څېړنه دوه اتیا څېړونکو د 24 سپوږمکیو په مرسته کړې ده. د څېړنې یوه لیکونکي اندرو شپارت ویلي له کلونو راهیسې دوی اټکل کاوه چې د مځکې په اقلیم یا هوا کې بدلون د جنوبي قطب په کنګلونو اغیز لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله
قابله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سورل سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم زان ارګل کوچه د فراد ولایت د ناردری د ولسوالۍ تاسو ته ټلیفون کوم ما سلام دی ټول وروڼو ته ورسته د سلام د اختر مبارکي وان ټول وروڼو ته خدای دی وکړي چې دا غور باندې ته دولت د طالبانو اخر په سواله باندې بدل شي او نور پښتانه وروڼو په لینو کې لمبازي باندې کې بیا دا سواله وي خدای دی چې سره مهربانه شي نور وسلام سلام ټول وروڼو ته د اختر مبارکي وایي وسلام السلام علیکم زه د نګهار ولایت د ټول څنور د کلی د دین په تماسما ټول کوم ډاک ډاک سلامونه ټول دین کې د ازادۍ راځو په شوه کې تقدیموم د سلام د دې خوږي اثر مبارکي د ازادۍ راځو کار کول غواړم او بیا ټول او دین کې او بیا خاصه چې جهان او او دین کې چې په ایران کې او امدارنګ ترکیه کې په پاکستان کې بجلو او په تانو کې پراته یي متاسفانه چې د مزري لپاره غواړم تللی دي او هغه د بجلو او په تانو کې پراته یي د تکلیف او د زحمت سره خامخ دی داخل مبارک شو دا وایم نو دې څه څه په خاطر د الله پات نه د جیلونو او د تانو اخلاق والما او خلکو سره چې باندې دی اخی سو ستوان او طاقت لري سلام علیکم سلام نشه کی له احترامات باندې کوم ولا ورما شته تاسو
سره واصل تا کو کو د پښنی افتر مبارک وخت دی چې په افغانستان کې سور او شباب راشي او درو درو سره دا غډه لې چې د یمن حرکت کړي اوس میدان شار کې ده او دغه احترام دی وکي صاحب چې په افغانستان کې د څونو سیبا درځي او د افغانانو دغه مشکلات نه دغه سوز جهاد شي د طالبان دربار مونږ دغه غوښتنې او د چارواف دربار مونږ دغه غوښتنې ده چې څه ته وجود او څه کې افغانانو دغه سوز او دغه مشکلات او څه خلاص شي افغانانو په دغه باندې مونږ چې خپل انتفاق او اتحاد سره وکي صاحب او یو موټی دي شي موږ د هر افغان د کوچنی او د سمیر ژړي او د مرشه احترام له هر افغان موږ د قدر وړ دی موږ احترام موږ افغانان د نسل وې صاحب څه چا د کور څخه سره څه د چا د دا چې اس خمو خړو صاحب موږ برابرانو په کله کې دا غوښتنه چې دا اتفاق اتحاد سره وکړي از محمد ګور استګ زم د ګور ماشته ورسوالي افتاسه د ټلیفون په تخه سلام علیکم از جنا دوه مخمشه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو اوس به هم یو بل راپورت ورسو چې البته دا د سعودي عربستان او د روسیې په اړه دی. روسیې او عربستان د تیلو او غازو په برخه کې همکاري زیاتوي. دوی یو توافق ته رسیدلی دی چې د تیلو او غازو په برخه کې به همکاري زیاته کړي. دا توافق د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان ترمنځ لیدو پر مهال وسو. په دې اړه ملالی بشیر راپور کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان او د دواړو هیوادونو د انرژي وزیران په مسکو کې د پنځشنبه په ورځ توافق ته رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو د فوټبال ټیمونه د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ شول. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلیح او د روسي سیال الکساندر نوواک په یو غټه اعلامیه کې ویلي چې د نړۍ دوه د تیلو تر ټولو لوی تولیدونکي به د بازار د منظم ساتلو هڅو ته دوام ورکړي چې د تیلو کافي او د باور وړ عرضه جاري پاتې شي. پوتین او سلمان د دغې موافقې ملاتړ کړی دی. د 2018 کال د موافقې لمخې د تیلو تولید ځکه ودرول سو چې په چټکۍ سره د تیلو بیې راټیټ شوې او د تیلو تولیدونکي هیوادونه له اقتصادي زیان سره مخامخ شول. د 2018 کال په لومړیو کې د یو بیرل تیلو بیه تر $30 کم شوه، خو وروسته په 2019 کال کې د یو بیرل بیه $50 شوه او روان کال تر $80 ورسېده. ټاکل شوې ده د تیلو صادرونکو هیوادونو اداره یا اوپک د جون میاشتې په 22مه نیټه په ویانا کې غونډه جوړه کړي چې له روسیې، قزاقستان او نورو غیر اوپک متحدانو سره د 2018 کال د موافقې د راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو او ریاست رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پورې پرمنځنۍ ته په 12 شپږنوي او د اف ام پرسه لاره 15 ته په خبرونه لري. کولی سئ زموږ خبرونه زموږ پر وی پانه هم په ژوندۍ بڼه واوري او مطلب او راپورونه مول ولي په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. 12 بجو د 10 دقیقې دی د اجمل ان خبر تر دې مال د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تایید کړی چې د طالبانو د پاکستان د طالبانو د تحریک مشر وژل شوی. ولسمشر غنی پرون د ټویټر له لارې په یو پیغام کې د ملا فضل الله د وژل کېدو د خبر د تایید ترڅنګ ویلي چې په دې اړه یې له پاکستاني مشرانو سره خبرې کړې دي او د وژنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د زیاتېدو لپاره یو مهم ګام بللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دې ته په پام سره چې د اختر لومړۍ ورځ وسلوالو طالبانو د اوربند درناوی وکړ، هیله من دی چې دا د سولې د خبرو یو دایمي اوربند لپاره لاره هواره کړي. وایس احمد بارمک پرون ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د خپلو کورنیو او خپلوانو لیدو ته ورغلي دي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیاوړی کوي. د هالند دفاع وزارت د جمعې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې دا هیواد به په مالی کې د ملګرو ملتونو په 16 ساعتي ماموریت کې خپل رول پای ته ورسوي او د افغانستان پر ماموریت به ډېر تمرکز وکړي. د یمن چارواکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ تلافظ وکړو د یمن د بندري ښار حدیده هوایي ډګر له حوثي اغیانو ونیو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړي چې خیټ راکر په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبي هدف وګرځي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي خی روسیه له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره روان دوبي کې وار بیا وګوري. ټرمپ یو ځل بیا پر مختلفو صنعتي هیوادونو سره چې د جیبي په نوم یادیږي د روسیې د ګډون ټینګار وکړ.
مننه کوم اجملاند دوستانو د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې کولی سئ د خبرونو تفصیل هم ولولي او په دې هیله چې تاسو د اختر دوهم ورځ ښه پیل کړی وي او تر پای هم په خوشحالۍ سره تیر کړئ. زموږ د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه د دې پروګرام دوهمې برخې ته ورسېدلو. اوس د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو.
د زهرو کاروان
د زهرو د کاروان د اونیز خبرونه قدر منوریدونکو زما سلامونه او نیک هیلې ومنې. حمید مومن يم د زهرو د کاروان لپاره روان خبرونه سره تاسو په خدمت کې يم. له موقع نه په ګټه تاسو ټول عزیزانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم او له پاک سختن څخه غواړم چې د اختر په هواد کې د تلپاتې سولې پیلام شي. رازو د خبرونه مسایلو ته د روان خبرونه د سر په موضوعاتو کې به ووري چې د نشي موادو سره د مبارزې وزارت وی ارتیل د لیکيږي چې د افغانستان او سیمه د شرایطو په پام کې نیولو سره د نشي توکو پر ضد مبارزې لپاره یو نوې ستراتیژي جوړه شي. په ننګرهار ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې رئیس بیا وایي چې دوی توانېدلې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پلان عملي کړي او زر هکتار ځمکه د کوکدارو له بوټو پاکه کړي. د دې مسایلو په اړه وروسته تفصیلي معلومات وړاندې کیږي. خو خبرونه د تل په سر د تیرې اونۍ پیښو ته په کتنه پیلو. دا ځلې د تیرې اونۍ پیښو ته مسکا هوتک کتنه کړې او وړاندې کوي.
د افغانستان په اتو ولایتونو کې 28 کسان د لسګونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په اتو ولایتونو کې عملیات کړي او په نتیجه کې 28 کسان د 40 کیلوګرامو هیروینو، 1200 کیلوګرامو مورفینو، 90 کیلوګرامو تریاکو، 1500 کیلوګرامو جامدو کیمیاوي موادو، 2 کیلوګرامه شیشې یا کریستالو او ودیش ټابلیټ کا ګولې په تور نیولې دي. د موحد په وینا په نیول شوي کسانو کې 50 غوښتل چې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي نشي مواد د حمید کرزی له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 21 کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور له یو څخه تر 50 کالو پورې په بند محکوم کړي دي. په نیمروز ولایت کې یو قاچاق کوونکی تر 50 لکو ډیرو پاکستانیو کلدارو سره ونیول شو. د نیمروز امنیه قمندانې مطبوعاتي دفتر د سې شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې پولیسو یو قاچاق کوونکی د نیمروز په مرکز زرنج کې په داسې حال کې نیولی چې تر 15 لکو زیاتې پاکستاني کلدارې له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته انتقالولې.
د لمړی څېړنو لمخې دی قاچاق کون کې د پیسې د نشي موادو له خرڅلاو څخه ترلاسه کړي چې پولیسو له زرن څخه ترتلو وړاندې ونیو. پولیسو یو تن نیولی چې غوښتلې نشي مواد له هرات څخه بهر ته قاچاق کړي. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ بیان عبدالحد ولیزاده د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې نیول شوي کس غوښتل لس کیلوګرامه چرس له هرات څخه اسلام کلا ته قاچاق کړي چې د لویو لارو پولیسو د هرات او اسلام کلا پر لویه لاره ونیو او تر لومړنیو څېړنو وروسته یې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلی دی. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د تاجکستان سرحدي ځواکونو د سه شنبې په ورځ د قاچاق کوونکو له دریو ډلو سره نښته وکړه. د قاچاق کوونکو غوښتل چې له افغانستان څخه تاجکستان ته نشي مواد قاچاق کړي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو یوه ویان د چهار شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې د قاچاق کوونکو درې ډلو په دریو بېلابېلو پېښو کې هڅه وکړه چې تر 500 کیلوګرامو ډېر نشي مواد له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کړي چې د تاجکستان له ځواکونو سره د وسلوالې نښتې په ترڅ کې قاچاق کوونکي بېرته افغانستان ته واوښتل او نشي مواد ځنې پاتې شول. له دې دریو ډلو څخه 500 کیلوګرامه چرس او 2 کیلوګرامه تریاک د تاجکستان سرحدي ځواکونو لاسته ورغلي، خو دواړو لورو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
له موسکا هوتک نه په مننه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په اف ام 3.5 په ټولو لویو خاورونو کې او په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په روانه خپرونه کې درته دا موضوعات لرو. د افغانستان د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې وزارت وایي د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ اړتیا لیدل کېږي. دا اړتیا ولې موجوده ده؟ د دغه وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم وایي
کله چې یوه ستونزه د هیواد امنیتي، اقتصادي او اجتماعي مسایل تر خپل سیوري لاندې راولي، په دې صورت کې یوې داسې ستراتیژۍ ته اړتیا ده چې دې درې واړو ستونزو ته ځواب وویلی شي.
د امریکا متحده ایالاتونه د ننګرهار ولایت له هغو بزګرانو سره تر 200 میلیون ډالرو ډیره مرسته کوي چې کوکنار نه کوي او یا کښتونه اړول شوی وي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی وایي
ننګرهار والی د امریکا متحده ایالاتونو د ایبي ټانک سره تړون لاسلیک کړی او د والی مدیر وزارت په مشرتوب باندې ترڅو ننګرهار ته 200 میلیون امریکایي ډالر بودیجه ورکړي.
د دې موضوع پوره جزئیات به په یو راپور کې وړاندې شي. په یو مرکه کې د نشه توکو د احتیاط په اړه د ځینو ناسمو باورونو څخه پرده پورته کوو.
دا غلط باورونه کېدای شي د محیط نه واخلي او کېدای شي خپل هغه داخلي کوم هغه انګیزي چې دا بروز کی.
ډاکټر واحد الله کوشانو چې مرکه پر روانه خبرونه کې اوریدل شي. د خاطر په برخه کې د یو داسې کس قصه اوري چې نشو تر جنسي قوت هغه څه دی او پلار کېدای نه شي او د خبرونه د پای شیبه بیا هم لپن څخه په ډکه یو ډرامې خپل کړی شوی دی.
بس د لاور خانه ماتل دی چې وای سوق چې مجبور شي یا لوی غرو ته زی یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کوریاست نو ځکه تا ته راغلم.
او دو ته را سره اوسئ. رازو دروان خبرونه لومړی موضوع ته. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي څرنګه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو ستونزه ورځ پر ورځ ډیریږي، نو دا اړتیا لیدل کېږي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې لپاره یو نوی او جامع ستراتیژي جوړه شي. د نشه یي موادو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم وایي امنیتي، اقتصادي او ټولنیزې ستونزې د دې لامل شوې ده چې هر کال د نشه یي موادو کښت او تولید نور هم ډیر شي. نو له همدې عمل اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان او سیمې د شرایطو په پام کې نیولو سره یو نوی ستراتیژي جوړه شي. له بلې خوا کارپوهان د نشه یي موادو پر ضد مبارزه پخوانۍ ستراتیژي غیر موثره بولي او وړاندیز کوي چې نوې ستراتیژي باید د کورنیو قوانینو او نړیوالو تړونونو له مخې جوړه شي ترڅو عملي بڼه غوره کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په پام کې لري چې له نشه یي موادو سره څلور کلنې ستراتیژي له ختمېدلو سره سم د کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ یوه نوې ستراتیژي جوړه کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم وایي چې د نشه یي موادو د کښت، قاچاق، تولید او استعمال ستونزه په یوه لویه ملي او نړیواله ستونزه اوښتې ده. ښاغلی قائم زیاتوي څرنګه چې د کوکنارو د کښت او تولید ستونزه ډیره سوې، نو باید د افغانستان د اوسنیو شرایطو او امکاناتو په پام کې نیولو سره یوه جامع او هر اړخیزه ستراتیژي جوړه سي.
وخت یک مشکل کله چې یو ستونزه د هیواد امنیتي اقتصادي او اجتماعي مسایل تر خپل سیوري لاندې راولي، په دې صورت کې یوې داسې ستراتیژۍ ته اړتیا ده چې دې درې واړو ستونزو ته سواب وویلی شي. زموږ ستراتیژي باید اوږدمهاله وي. د عملي کولو لپاره یې پیسې او سیاسي ملاتړ ولرو. ستراتیژي باید د سیمې له شرایطو سره برابره او د عملي کېدو امکان ولري، او هغه دلیلونه هم پکې ځای شوي وي چې د کوکنارو د کښت سبب شوي دي. موږ باید تل د بزګر په خوا کې ودرېږو، ځکه چې بزګر بې وزله دي او باید له دې ستونزې څخه د خلاصون لپاره مرسته ورسره وشي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د معین په وینا، له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو همکاري ډیره لږه ده. له همدې امله باید د داخلي هڅو تر څنګ یوه سیمه ایزه ستراتیژي هم جوړه سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې له نشه یي موادو سره باید د موثرې او ګټورې مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونه هم راګډ کړل سي، چې له دې لارې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت مالي او سیاسي ملاتړ ومومي. کارپوهان په دې باور دي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په پخوانی ستراتیژي کې د نشه یي موادو د کښت او تولید راکمولو په برخه کې داخلي شرایط او واقعیتونه په پام کې نه ونیول سوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین محمد ظفر وایي چې مخکې به له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي بهرنیانو جوړوله، چې له داخلي قوانینو سره یې سمون نه درلود. له همدې امله یې نتیجه هم ښه نه وه.
زموږ پخوانی ستراتیژي د افغانستان له نافذه قوانینو سره ډېر ټکرونه درلودل. زموږ قانون به ویل چې تریاک له منځه یوسه، خو ستراتیژي به بیا ویل چې باید د تریاکو بوټی په هغو سیمو کې واړول شي چې هلته د بدیل معیشت پروګرامونه موجود وي. په دې صورت کې سړی نه پوهیږي چې قوانین عملي کړي او که ستراتیژي. له ستراتیژۍ سره د تقنینی سندونو ټکرونه ډیر زیات دي چې یو دقیق او تخنیکی بحث ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یا یو ان او ډی سی اقتصادي او اجتماعي سروې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 9000 ټنه نشه یي مواد تولید شوي ول. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د اټکل له مخې په روان میلادي کال کې هغه بزګران هم په سلو کې 12 سوي چې په خوا یې په خپلو ځمکو کې خاشخاش نه کړل، خو اوس یې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو سره اړتیا لیدل کېږي چې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې لپاره یوه نوې او جامع ستراتیژي جوړه شي. دا د دې لپاره چې پخوانۍ ستراتیژي غیر موثره ثابته شوې ده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کی نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کومه هم د کوکنارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
بیا هم ستړي مشه. د امریکا متحده ایالاتونو د ننګرهار ولایت له هغو بزګرانو سره تر 200 میلیون ډالرو ډیره مرسته کوي چې کوکنار نه کوي او یا کښتونه اړول شوي دي. د ننګرهار ولایت وایان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا پیسې د امریکا د متحده ایالاتونو د جرمونو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا INL د مرستو پیسې دي چې د ننګرهار ولایت امریکا سفارت او نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د بدیل معیشت پروګرام په برخه کې به ولګول شي. له بل پلوه د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس وایي چې دوی توانېدلی له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پلان عملي کړي او 1000 هکټاره ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو کښت اړولو کمپاین چې له یوې میاشتې راهیسې روان و د سلګونو جریبه ځمکو په اړولو سره پای ته ورسید. د ننګرهار د والي بیان د عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت له پیل څخه بیا تر اوسه پورې بزګرانو ته په دریو پړاوونو کې پوهاوی ورکړی او له دوی څخه یې غوښتي چې کوکنار ونه کري، خو له دې ټولو سره سره بیا هم په روان کال کې د ننګرهار په 1500 کې کوکنار کرل شوي دي. خاقلی خوګیاڼی زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو له سفارت او جرمونو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا INL د ګډ تفاهم له مخې بعد د کوکنارو د کښت اړولو په صورت کې له دې ولایت سره د بدیل معیشت په برخه کې 2.5 میلیون امریکایي ډالر مرسته کوي او د دې مرستو لړۍ په عملي ډول پیل شوې ده.
ننګرهار والی د امریکا متحده ایالاتونو د یوې څانګې سره تړون لاسلیک کړی و د بوادي مقدیر وزارت په منځګړیتوب باندې. ترڅو ننګرهار ته $2.5 میلیون امریکایي ډالره بودجه ورکړي او دا بودجه به ټولو هغه بزګرانو ته په بېلابېلو برخو کې مصرفېږي چې هغوی خوراک کښت له منځه وړی دی. نو عملا هغه بودجې د انتقال پروسه پیل شوې ده. لومړی غیر رسمي کمپین شوی دی، هغه پوهاوی شوی چې په خپلو ځمکو کې تاسو هنر مه کړئ ترڅو د ستونزو سره مخامخ کېږئ، ولې ځینې بزګرانو متاسفانه چې سرغړونه کړې.
د ښاغلي خوږیاڼي په خبره په هغو سیمو کې چې هلته کوکنار کرل کېدل د بدیل معیشت او نورې انکشافي پروژې نه دي عملي شوي، ځکه نو د دې سیمو بزګرانو بیرته د کوکنارو کښته مخه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې په روان کال کې د کوکنارو کښت زیات شوی او په بدخشان، کندهار، هلمند، نیمروز او آن د افغان حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د ننګرهار له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صفی ازادي راډیو ته وویل موږ ته له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په روان کال کې پلان راکړی و چې 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړو، خو د ناامنۍ له امله مو ونه شوای کولای چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې دا پلان عملي کړو.
په 1500 ولسوالیو کې د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت د پلان کمپاین په لاره جوړ شوی و چې تر دې دمه په حدود 1000 هکتار ځمکه مونږ تخریب کړله په دغه ولسوالیو کې، او کمپاین هم تېره ورځ رسمان بند کړ. یو د هغې نه چې مونږ به ویو چې هغه ساحې نامنه وي چې مونږ پکې کمپاین نه شو کولی، هغه مونږ پلان کړي نه وي چې هغه د شیرزا د ویسارک ولسوالۍ وي چې هلته د 13-15 کلونو راپتې خو هلته نامنی وه.
تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو له جرمونو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې ویلي ول چې تر څو په یو ولایت کې د کوکنارو کښت په 300 کې له منځه نه وي وړل شوی، له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه کوي. خو ښاغلی صفی وایي دوی د کوکنارو د 1000 هکتار ځمکې په اړولو سره د ادارې ته قناعت ورکړی چې له بزګرانو سره $22 میلیونه مرسته وکړي. د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
عام خلک د نشه یي موادو تر استعمال مخکې، د استعمال په مهال او یا تر علاج وروسته ځینې ناسم باورونه لري چې د باورونو له یوې خوا د نشه یي موادو استعمال ته لاره هواره کړې او له بله خوا یې د احتیاط د علاج بهیر ټکنې کړی دی. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې دي چې د احتیاط په برخه کې مشهور غلط باورونه کوم دي. دی وایي
نوي عصر کې احتیاط یعنی غلط باور، غلط باور په متدینو کې هم د متدیت په شروع کې، هم د احتیاط په تداوم کې، او هم د احتیاط په تداوی کې. کوم غلط باورونه چې مخکې د احتیاط نه وي، دا غلط باورونه کېدای شي د محیط نه واخلي او کېدای شي خپله هغه داخلي کوم هغه انګیزې چې دا بروز کې. مثلا قبل نه چې محتاط شي یو نفر ورته وایي یاره دا مخدره توکي چې دي دا چې ووهې غم غلطوي، خوب ښه ګټه لري. یا مخدره توکي چې دي همدا چې ووهې هر څونه خسته واوسي آرام به او ستر ټول غمونه به فراموش کړي. دا فیزیولوژي نه په ذهن کې د فوکس شو. کله چې دا شخص باندې داسې یو سخت حالت پیرې شي، مخکې له مخکې یې ده په ذهن کې هغه فکتورونه وي چې والا دیوال مې ویلی و چې مواد مخدر ته ستا غم غلطوي. کله چې مثلا تریاک دا اوس کې رښتیا هم ته د غم غلطوي، بنان د ځان سره وایي والا دا خو عجب شی و ده. بل هغه داخلي انګیزي دي چې په غلط باورونه بدلېږي، چې دا زیات په ډپریشن مریضانو کې یا خفګان مریضي په پښتو کې ورته وایي، د کې غلط باورونه په داخلي انګیزي سره بیرون کې تبرس کوي. مثلا یو نفر ډپریشن لري، بدون دې نه چې یو نفر دعوت ورکړي د مخدره موادو ته، هغه داخلي کوم انګیزي چې دي د مجبوري مخدره مواد. بل غلط باورونه چې دي وایي چې د معتادین چې د وینې ته بل نه کوي هیڅ نه جوړیږي، یا وایي چې دغه معتاد چې ده هیڅ تداوی نه لري. هغه غلط باورونه باعث دي کې دا ادامه ورکړي احتیاط ته. بل کله چې دا ترک شي وایي څوک چې مواد مخدر استفاده وکړي هغه معیوب ده.
معتادین په دې باور دي چې که د ښه کیفیت لرونکي نشه یي مواد وکارول شي بدن ته یې زیان نه رسوي. د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
مخدره توکي دي ښه او بد پکې نشته. کله چې یو نفر ډیر استفاده وکړي ډیر متاثرېږي، یو نفر لږ استفاده وکړي لږ متاثرېږي. دا یو غلط باور ده چې متدینو منځ کې راشته. څومره چې د مخدره موادو هغه مؤثره مواد شفاف شکل سره یې توان ډیر ده، چې هر څومره د مخدره موادو کیفیت زیات وي هماغونه زیانونه او تاوانونه زیات دي.
نشیان پتیر بیا چرسیان دوی وای شي کڅوک دیندار وی ل نشی سر المنز او دس وکړي نشه بد تاثیر نور باندې کوي دا خبره سمره علمی ده
ګوره یو آیت شریف ده چې تاسو نشوي مستم نشدی کیږي په نفر نشی او قران تلاوت کوي هغه زور پیش لولي چون هغه هم تمرکز دی فکری خراب ده و هم نشی هغه مخدره مواد خصوصا چرس تریاک هیروئین کریستال او نور مخدره مواد د دین پورې مذهب پورې هیڅ اړیکه نه لري
د ځینو کسانو دا باور څومره سم ده سي نشه یي مواد لکه تریاک شراب او داسې نور جنسي قوه غښتلی کوي
په مجموع کې مخدره مواد خصوصا تریاک په اول کې چې استفاده کوي جنسي قوه د لوړی کوم مواد چې دوپامین په نوم باندې یادیږي په وجود کې دا ډیر افرازي او د هر شي نه ډیر لذت اخلي بیا کله چې یو میاشت نه وروسته شي برعکس کیږي د مغ نه ښکته خواته ځي او وخت راځي چې دغه جنسي قوه خسته کیږي
ځینې خلک نشه یي مواد په تیره بیا تریاک د زکام ټوخي او یا چرس هم د وینې د غوړ لپاره یا هم افشار لپاره کاروي دا مواد د علاج لپاره څومره ګټور دي
مخدره مواد غیر قانونی دی په مجموع کې صحت ته هم نقص کوي هیڅ مرض لپاره دوانه د برعکس هغه مواد مرض د تنبی کوي د چرسی سړی ته شوګری ډنګری د وچ د ډنګری د به وینې وړي د به شرم نه جګیږي د خپل یو مریضی ده او مخدره د مواد باندې تاثیر نه کوي تریاک خپل چون نارکوتیک انرژیګ هغه علمي نوم دی یعنی ضد درد ضد تبې ده او ضد ټوخی ده اما پیو شکل سره پیو نورمال غلظت سره پیو میلی گرام سره دا باید وخوري کچېره غلط استفاده وکي ورنه هغه به موتاج شي
لجن موتادینو سره سی ما خبرې کړې دي دوی وایي چې نشه ته د جسمی پیاوړتیا لپاره مخه کړي او وایي چې رښتیا هم د نشه په لومړیو کې څو برابر کار کاوه آیا نشه رښتیا هم دغه ډول مثبت اثرات لري
مخدره توکي په مجموع کې خصوصا هغه محرک مواد لکه شیشه مثلا کوکاین ده امفیتامین ده میت امفیتامین ده یا مثلا د نن سبا شتکسیه تبلیت کا چورده وی داده په اوایلو کې د هم جنسی او هم جسمی قوت زیاتیږي دوه میاشتې بعد په یو ګرام باندې هغه مزه ده نه لري یو ګرام دوه ګرامه کوي چې هغه جنسی او هغه مزه بیرته یاده کړي ده او برعکس کله چې دغه مخدره مواد زیات شي هم په دماغ باندې هم په جسم باندې هغه منفي تاثیرات هم د زیاتیږي او ختمه یې بیخي
ډاکټر واحدالله کوشانو چې د نشه یي توکو په اړه د غلطو باورونو په اړه زموږ د همکار ایاز ترنک پوښتنې ځوابولې
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت پخپله وکړي
اوس راځو د خاطرو برخو ته یو څلوېښت کلن محمد اجان د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکی دی دی په ایران کې سرکاري ګرو چې هلته په نشو اخته شو دی وایي چې نشې مې جنسي قوه کمزورې کړې او له پلار کېدو څخه یې ایستلی یم دا چې نشو له محمد اجان څخه نور څه اخیستی دي په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خوله کړې ده
زه تر نشې مخکې په ایران کې په ښاروالۍ کې سرکاریګر وم اویا نفره مې تر لاس لاندې وې ډېر ښه زندګي مې درلوده یو بل سرکاریګر هم هغه مسؤول شب زه مسؤول روز وم په دغه ورځ باندې چې زه اولین بار په دغه عمل غوښته شوم دغه مسؤول شب تفریح لارو په ځای زه مسؤول شب شوم یو چهار دانه راکړه و رضا به خوب د باندې نه راځي تریاک راکړه آیا مشنګي تریاک چې ما خو نه ده په یخ بوشون سبب وري نه به خوب بشم نه به درد بشم بیا ما غو چې ما وې ده خو متشکر باندې ګرځیدل او جو ما يم بو لګ 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 مې استفاده کړې په عمل شروع مې بیا زه راغلم مسره وطن ته واده مې وکړه څو مدته بعد بیا لرم ایران ته بیا حالت مې دا نشه پری خورد تر هغه وخت پوری چې قبل از اون وفات شه په هغه ورځ باندې دغه جنازه چې ورله او زما په کې ډیر خراب وو هغه انډیوال چې مې دا تریا کې دلته ده دغه شی را سره ورول شو او لګ مې تری وخت نشي اول بدن را تزه فکر زه په سلو کې نه فیصد د خپل بیا اولادیم دغه طریقه نه سوم چنې دغه مواد اثر په ما په حساب د جنسیت حتما د لوده چې ما د خپل ځان نتیجه واخله چې مثلا په وخت کې زه پاکم وخت خپل پاک زوی راکړ وخت کې چې دی عمل کې غوښته ما طولانی مدت هیڅ چی نشته ډاکټر ما ته ویل چې مثلا مشکل استه کړی بدن می ډیر ضعیف شوی دی مواد خود هغه شی دی چې سید هرڅ نه خلاصي خلاصه په اول کې مې ډیر اعتبار درلود کنه په وخت کې چې سرکاریګر وم ما موټر راوستو د ایران نه یات نه موټر راوستو د سړیو چې ډیر غټ ملک سړیو ما ته ویل چې ته ما نظر کړم، ما ولې حاجي صاحب ولی نظر کړم، وای تا موټر په غورز راوسته ما بیخي ته ونه پیژندلی. بیا من دغه حاجي راته وی چې تاسو دغه ښه خوشی کړ، بیا بیرم هغه سره وی، ولی فعلي شرایط کې ناشکری بونه که اوسه هیڅ نشته، خلاص هستم قرضدارم اینا، ولی چې دا مواد د سیو شهیدی کنه چې بی اختیار دی کش. فقط تو فکر ذهن دی، فقط هغه ته چې ته باید دغه ته ورسی، هم د دین خلاصای، هم د دنیا خلاصای، هم د اعتبار خلاصای، خلاصه هیڅ دته نه پریږدی ته. باور که چیزی ده هیچ قرضدارم نه اومد ده عملی تو ده پاره ده، یعنی بعضی وقت جماعت هم نتونم آقا کچی تخو پیداره ده غذا هم میرسی نتا بلقم که کاری ده سهبه بدن میم ضعیفه شو، اقتصاد میم ضعیفه شو. یوه ورز مخ که زماز دوش سرمی یوه راره عدوات که خو کچ نهنو آقا دی آقا تکان یوه تریاکی زوی زپو هست به اتاق که میوارده ده غذا خبر هم نهیری.
آزادی رادیو لونه ترو و ورزی پونه که
له همدې سره د روان خبرونې پروسه یو شی بوکیو لژمن سره سم د اونۍ ډرامه خبرې دوته چمتو ده. د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خو د علاج پیسې نه لري. اخر د په نږدې خپلوانو کې دلاور خان دی چې د ورزي چې څه پیسې په پور ترې واخلي. خو دلاور خان که څه هم ښه شتمن سړی دی او ډېرې پیسې لري، خو مجید هسې پلمه کوي او تش لاسې پرېږدي. دا چې دلاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ورنه کړې او وروسته په څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالله فی همت لیکلی ده.
مجید رضا خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی رضا پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی مشی.
خیر یوسه ته هم ستړی مشی.
اجی صاحب اشرف خانه دې مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجید دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خ مجید اوس زه راته ووایه چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه متل دی چې وایي څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پیښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډیره بده را پیښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایي؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم.
ستا خبره سمه ده چې ډېرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دې ښه.
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ورنه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډېرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
اجی صاحب، دا سړی ته نه پیژنې، دا پوډری دی پوډری. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دا نن په وارخطۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړي، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وي. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډری دی؟
او پوډری دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، دا هسې پلمه ده.
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر وارخطا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډېر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډری دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجید زویه، څنګه څو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې. څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ.
خدایا، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څه نه شوه؟
ښه ده، کومه سوله تر هغه بدبدتره سوه. بېخي حساب انجېږي، هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سوې. که ډاکټر ته یې بونه ځو نه جوړېږي، هر څنګه چې کېږي. یو چاره وکړه زویه.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
د غم پوډر دې څه هر څه مو درلوده، ټول ستا ته دغه غم لړلو نه شو ده ناسه ولاړه. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې، ولې ژاړې؟
مور مې.
مور دې څه وشو؟
مور دې څه وشوله؟
مور مې مړه سوه.
اوف،
کور میں خراب شو دا ټول زمانہ لاسا ټول جیداد میں پونه شو کې لاړ او ځان میں پخپل لاس دومره به ته ورګ چو سو پورم نه راګ
لا هم دې سره دا روان خبرونه وخت پاتور رسید تر بل مو پاک الله سپارم خاد آباد او سوکالوس.